او جواهر ویلی دوی او دو نور خواندی مها او حالا په پایتخت ریاض کې د شاهی ماڼۍ په یوه جلا ودانۍ کې د زندانیانو په توګه ساتل کیږي. د ټایمز رسپانې د رپورټ له مخې د شاهزادګۍ سحر او جواهر مور العنود الفائز چې له پاچا عبدالله څخه طلاق شوې ده د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو له عالي کمشنرۍ څخه وغوښتي چې د لورګانو د آزادولو لپاره دې مداخله وکړي. سحر او جواهر ټایمز رسپانې ته په یو ایمیل کې ویلي دوی له بهر نړۍ سره هیڅ اړیکه نشي ټینګولی، د لګښت لپاره څه نه ورکول کیږي او د کور کارونه هم پخپله کوي. د سعودي شاهزادګۍ وایي دوی د بلې خور حاله ذهني حالت مخ په خرابېدو دی او یوازې د میرني ورور چې پاچا د دوی د څارنې لپاره ګمارلی د اجازې په صورت کې بازار ته تللی شي. شاهزادګۍ سحر وایي پلار یې ورته ویلي چې دی نه غواړي لورګانې کار وکړي. عبدالله بن عبدالعزیز په 2015 کال کې د سعودي عربستان پاچا شو. په تیرو غني سعودي عربستان په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو نږدې او اساسي متحد دی او عبدالله بن عبدالعزیز د نړۍ په سطح یو له شتمنو او بډایو شخصیتونو شمیرل کیږي. عبدالله بن عبدالعزیز د 40 کلنۍ په عمر د سحر او جواهر لمور سره چې هغه مهال 15 کلنه وه واده وکړ او شاوخوا یو لسیزه وروسته یې هغه طلاق کړه. د سعودي عربستان پاچا له څو ښځو څخه 18 اولادونه لري. شاهزادګۍ سحر وایي له دوی سره د پلار چلن وروسته تر هغې بدل شو چې دوی د سعودي عربستان د خلکو فقر او ستونزې له هغه سره شریکې کړې. سنډي ټایمز رسپانه وایي دوی د سعودي عربستان د پاچا د لوڼو او پخوانې میرمن د ادعا ټول اسناد د دې هیواد سفارت ته سپارلي خو تر اوسه پورې ورته چا ځواب نه دی ورکړی. دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي دوی به د سعودي عربستان د پاچا د پخوانۍ میرمن لیک چې د خپلو لوڼو په اړه لیکلی دی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د ملګرو ملتونو د سازمان مشر ته وسپاري. د سوریې خلک چې شاوخوا 3 کاله وړاندې د اسد د کورنۍ د 30 کلن واک پر ضد پاڅون وکړ، دا مهال د سختریزو جهادي ډلو چې دوی فکر کاوه د رژیم له ظلمونو څخه به یې وژغوري له زور زیاتی سره مخ دي. په داسې حال کې چې د سوریې په جګړه کې یو لوری هم برلاسی نه ښکاري، یو شمېر په دې باور دي چې د سختریزو ډلو ماتول هغومره اهمیت لري څومره چې د اسد د رژیم نسکورول دي. رضوان مراد په دې اړه په بل رپورټ کې تفصیل وړاندې کوي. ورپسې د انصاف په لټه او په هغې پسې د حقیقت څه دی پروګرام مهیروي.
یو شمیر سوری کډوال چې له القاعده پورې مربوطو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو څخه تښتېدلی دي وایي دغه وسلوال د خپلو مسلمانو ورونو پر وړاندې له زیاتې سختۍ او تاوتریخوالي کار اخلي. د 2011 کال په مارچ میاشت کې کله چې د بشار اسد رژیم پر ضد خلکو پاڅون پیل کړ نو تمه یې درلوده چې یا به اصلاحات راځي او یا به د اسد د کورنۍ له واک څخه خلاص شي، خو ګڼ شمېر کسان چې په لومړي سر کې د سوریې شمالي برخې له حکومتي کنټرول څخه آزاد کړې د بهرنیو سختدریځو وسلوالو په ولقه کې ښکېل شول. د سوریې په شمالي او ختیځو سیمو کې وضعیت زیات کړکېچن او ګډوډ دی. دغلته د سوریې د حکومت ضد وسلوال د جګړې په لومړیو کرښو کې یا له حکومتي ځواکونو سره په جنگ دي او یا هم القاعده پورې اړوندو ډلو سره جګړه کوي. د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی د سوریې ملي ائتلاف په سوریه کې د جنگیدونکو وسلوال لپاره اوس زیات اعتبار نه لري. وسلوال د دغه ائتلاف غړي تورنوي چې په لوکسو هوټلونو کې اوسیږي او یوازې په جنیوا او استنبول کې د بحثونو غونډې جوړوي. د سوریې د ستونزې بله پیچلتیا په سیمه کې د مشورې د ترلاسه کولو لپاره د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په سیالۍ کې ده. دا دواړه هیوادونه په سوریه کې روانه جګړه د وهابي او شیعه اسلام د اهدافو لپاره استعمالوي. رویټرز لیکي که څه هم چې دقیق شمېره معلومول ګران دي خو کتونکي وایي چې دا مهال په سوریه کې د القاعده شبکې شاوخوا 25,000 وسلوال چې 2,000 بهرنیان دي موجود دي. د راپورونو له مخې په دې ډله کې هغه 2,000 وسلوال هم شامل دي چې له اروپایي هیوادونو څخه سوریې ته د جګړې لپاره تللي دي. د سوریې هغه شمالي سیمې چې ترکیې سره پر پوله پرتې دي د حکومت ضد معتدلو وسلوالو په لاس کې دي. اخوا بیا د عراق سرحد ته نږدې د القاعده اړوند وسلوال فعال دي او د سوریې په شمال ختیځ کې کردانو د عراق د کردستان سیمې په څیر د ځان لپاره یو خپلواکه اداره جوړه کړې ده. ملګري ملتونه وایي سوریه به په نړۍ کې د زیاتو کډوالو د لرلو له نظره ډېر شر د افغانستان ځای ونیسي. د راپورونو له مخې تر اوسه پورې څه کم 2.5 میلیونه سوري کډوال ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته کډه شوي دي. د سوریې د جګړه ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي د بشار اسد رژیم غواړي چې سختدریزه وسلوال له حکومت ضد یاغیانو په سیمو کې زیات نفوذ وکړي څو په دې پلمه چې حکومت له القاعده شبکې سره په جګړه کې دی خپل اهداف ترلاسه کړي.
انصاف پلټه کې
یو وی چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه امده کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې سید هاشم د ننګرهار ولایت هغه اوسیدونکی دی چې وایي یو کال د مخه کله چې د هلمند د 215 نمبر قول اردو سرتیری و نو د هغه ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د بدن یو شمیر غړي له لاسه ورکړه. سید هاشم دوه ماشومان لري او اوسمهال په کرایي کور کې اوسیږي. هغه وایي د ملي دفاع وزارت ورته یو نمره ځمکه منظور کړې خو د ننګرهار ولایت ښاروالۍ نه ورکوي.
زادی خود اردو دا سفنزای میوان سرباز یما فنا هلمن نادالی ولسوالی که من وحل یما او دخل مکتوب زما دی کابل وزارت دفاع دی خواد رغلی دا یو کال مخی او یو کال مخی زما مکتوب رغلی او شاروال او ماوین دی شاروال میکل والی لولی و جانی زما دا چه لگه جمع کت شوی دا
نه 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 دیر خقا گیگی خا
او نگه ها والی دا گفتن لرم چه زما مکتوب دی و دنگل و شاروالی لا او شاروال وسو مال وای چې غاصب زاینی ولای کنه او دغه یو کال مخکې زما مکتوب غلې دی وس دغه یو نمبر دا فلاس نه کا فشل نه کوي په خلکو خلصي او مال او دالي شاروالي دی خو نه ویز ملکی کنه او ما دا وای چې غاصب زاینی ولای نو زمونږه وس دا خبر ترلاسه کو چې نو یو شاروال نه خبر ورسو
تاسو خپل د ننګرهار خاروالي له مقامات سره لیدلې دي تر دې دمه
او او امیر دی ساختمان سره ما خبره وکړه هغه ته مکتوب یې سره خطا کو او ماوین دی شاروال سره مې خپله خبره کړې هغه ما له مکتوب یې سره خطا کو ما له وایي چې غاصب زاینی ورای پرو سخال فنندانی ونه سوالی کې ما باندې دافې خښ
او وسخنو وظیفه نه ګوښه شوی کور کې ناشته
او ما له مکتوب را کو چې ته ما یو به تعالی خپل ولایت کې تعالی ونه منظمه کړې کوي او تاسو دولت مرسته کوي د خپل ودنه په یوه باندې باندې روي سماله مکتوب را کو او دلته اوس ما څه ما کړې کوي او ما شه خپل هغه کنه والا ته ورخو
غوښتنه د په مشخصه توګه د افغان دولت نه څه ده مایوبینو سره هغه سرتیری چې په جنگ کې مایوبیږي دوی سره باید کوم مرستي وشي
هغه سرتیری چې په جنگ کې مایوبیږي یا شهیدان کیږي به دولت دغه وایسال په فورا ماش میر کی دا هغه مایوبینو ته یا شهیدانو ته یو نمبر ورکا ورکی او به دې دولت سره مرسته وکړي دا نه چې مکتوب ورته ورکی او بس کوته وږي
مونږ په همدې اړه د ننګرهار ولایت د خاروالي لمرستیال انجینر حکیم سره مرکه کړې. یو کس د سید هاشم د شیر سلام زوی دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او د میوند قول اردو د 215 نمبر قول اردو سرتیری و. دا په هلمند کې په نادلي کې په یو ماین الوتیا د ماین په چاودنه کې ټپي شوی او خپل سترګې له لاسه ورکړې یوه سترګې او ژبه څه نا څه داسې زیانمنه شوې ده. دا په ننګرهار کې اوسیږي. دوی ته د ملي دفاع وزارت یو نمره ځمکه منظور کړې وه. دی وایي کله چې زه شاروالۍ ته ځم د ننګرهار ولایت شاروالۍ ته هلته دې سره ښه چلند نه کېږي او تا څوک لار نه ورکوي. والي صاحب دفتر ته تللی، هغوی ویلې شاروالۍ ته امر کړی چې شاروالۍ باید دا کار وکړي. تاسو څنګه دې موضوع نه تاسو خبر یې؟
بله، یقینا د جمهوري ریاست فرمان په اساس د ملي اردو منصوبینو ته او پولیسو ته چې د وطن خدمت په لاره کې یا شهیدانیږي معلولیږي هغوی ته یوه نمره ځمکه ورکوي وزارت دفاعله طریقه او وزارت داخلې له طریقه راځي. هغه هدایت هغوی له طریقه شاروالۍ ته راځي او شاروالیګانې چې په خپل ساحه کې اختیار کې نمرې لري دوی ته توضیح کوي. په دغه سلسله کې موږ ته هم زیات مکتوبونه د وزارت دفاع له طریقه او د نورو امنیتي ارګانونو نه راځي خلکو لپاره یو یو نمبر ځمکه ورکو. په تاسو سره وایم چې ننګرهار کې په دې اوسنۍ شرایطو کې موږ توزیع لپاره داسې کومه ساحه نه لرو چې د دوی خواصې ډېر زر برابر کړو. ګر چې لګیا یو جهاب والي صاحب سره همدا مسله مطرح کړې نوې ځمکو په لټه کې چې دوی لپاره پلانونه ترتیب کړو ماستر پلانونه د ساحه او تفصیلی پلانونه جوړ کړو توزیع لپاره آماده کړو. یو ساحه چې موږ توزیع لپاره لرله وای او څه نمرې امکانات هم هلته تر لاس لاندې نیولې دي. کېدای شي چې
په کومې سیمې کې وبخښئ انجینر صاحب په کومې سیمې کې؟
نو دا د ایس آر شاهي په سیمه کې د پولیسو په نوم یو ښارګوټی شته. هلته یو سلسله امکانات دلته موږ په اختیار کې لرو چې زه فکر کوم چې تعداد به حاضر نمرو شاوخوا کې شي. هغه ساحه موږ اوس تر کار لاندې نیولې ده او امید لرم چې لس پنځلس ورځو کې دا مشکل حل شي او توزیع لپاره آماده کړو. د خلکو مشکل دا ورور چې دی په همدې قطار کې دی، د ده سره نور کسان هم دي. عاجل لپاره دغه ځایونه موږ تصمیم لرو چې دوی لپاره توزیع.
او انجینر صاحب دسه ده چې دغه ځوان شل کلنو چې په نادلي کې یو کال مخکې په مین الوتی دی او فضل د خدای چې ژوندی دی، خو ځینې غړي د وجود نیمګړي دي. دا سید هاشم د شیر سلام زوی نومیږي او واقعا دوی سره خو باید دوی خو دا خو یو سرتیری و، نو لازمه ده چې دوی سره مرسته وشي. ولې دوی وایي کله چې زه ښاروالۍ ته ځمه په ښاروالۍ کلته د ننګرهار ولایت ما سره ډېر بد چلن کیږي او تا ایما ورقه یو شمیر چارواکو ایما په مخه غریزه ایما په مخ بیرته د وهل ده او ډیر مایوسه ده. نو تاسو دوی سره څه ژمنه کوئ چې تاسو به دوی ته په خاصه توګه څه وکړي؟ آیا دوی تاسو ته مراجعه وکړي که څنګه؟
کاشکې دا ما ته ولېږئ، کاشکې دا خبره ما ته کړې وای. زه فکر نه کوم چې داسې خلک زمونږ کم از کم که نمره نشي ورکولی، نو سلوک خو انساني سلوک خو خپل کاري دی، باید دوی سره ښه رویه وکړي. نو پوهېږم چې دا کار چا کړی دی. دوی وروسته ته ووایه چې دی د یو وار ماته راشي، زما په ادرس راشي، زه پوښتنه وکړم چې دلته شعبه کې ولې د ده اسناد چا نه دي اخیستی یا څه مشکل ورسره دغه شوی دی.
د سید هاشم خان خواتمنې تاسو غږ اوري، دا دوه ماشومان لري، په کرایي کور کې اوسیږي، یعنی واقعا دا مستحق دی. او ملي دفاع وزارت هم دوی ته دا ځمکه منظور کړې ده یا ویلي دي چې دوی ته باید ورکړ شي. دوی د مکتوب شمیره ده 315. نو دوی څه وخت تاسو ته درشي؟ تاسو سپارښتنه دوی ته څه ده؟
دوی د سبا اداري مجلس د سر له شنبې څخه کولی شي چې زما دفتر ته راشي، ځان معرفي کړي او زه به د ده ستونزې امکان په چوکاټ کې دلته یې ډېر زر حل کړم. او کله چې دا توزیع شروع کېده زه وعده ورکوم چې زه به درته خپله نمره هم ورکړم.
او مهرباني انجینر صاحب، په همدې پلمه غواړم چې تاسو پروګرامونو په اړه هم پوه شم، ځکه نوی کال یا نوروز یا ووایم چې پسرلی را رسیږي په خیر. تاسو به هم د ننګرهار ښاروالۍ به هم ننګرهار خو یو همیشه بهار ولایت دی، ولې سره له هغې به هم تاسو کوم پروګرامونه لرئ، څه کارونه کوئ د راتلونکي پسرلي دپاره؟ که د دې خپلو پروګرامونو په اړه موږ ته معلومات راکړئ.
موږ خو راتلونکي پسرلي دپاره اول خو دا د نیال شانۍ کمپاین چې دی، تاسې لکه څنګه چې یادونه وکړل، ننګرهار همیشه بهار دی، خار دی، دلته سرسبزي ونې دا ډېر چټکۍ سره رشد کوي، نمو کوي. موږ دا پروګرام نیولی دی چې خار تر یو اندازې پورې چې امکان په صورت سرتسکو او د نارشانۍ او د ګلانو کېنولو پروګرامونه دي. بل د امیر شهید او د سراج العمارت دوه باغونه چې تاسو په جلال آباد نه لیدنه کړې وي، د ننګرهار دا پرې ځایونه دي. د دوی په انتظام او پاکوالی او دغه منظم کولو باندې لګیا کار کوو، ځکه د زمونږ نوروز عنانوي میله دو درې ورځې په همدې دواړو پارکونو کې او ډېر بیروبار وي. دلته خلک راځي د عنانوي میلې دپاره، فرزن
انجینر صاحب په خیر د خدای دا نوروز دا نوی کال په ټولو تیر کې په خاصه توګه په افغانانو، خو سره له دې دا ښاروالیګان خو یو اندازه لګښت هم ځانګړی کوي دی نوي کال ته یا نوي پسرلي ته یا نوروز ته. تاسو څنګه داسې کوم لګښت هم په پام کې نیولی دی؟ که نیولی مې څومره بودیجه هم په پام کې نیولی؟ داسې
بودیجه خو مشخص نشم ویلی، خو همدغه پارکونو احیا او د دوی تنظیم او د زمینی مسایلو کولو دپاره بعضی لګښتونه لګیا یې. زموږ پرسونل همدا اوس لګیا دی، هلته ځایونه جوړوي، پاکاریګانې کوي او دغه خلکو دپاره غرفې د کروشاتو دا مسایل او دغه برخه کې لګیا یې کار کوو.
انجینر صاحب ډېره مننه، کور ودان ژوندی اوسئ، ډېره
مهرباني. مهرباني،
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0822002022.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره
مخامخ تودی او جدی خبری.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې مو په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت نوی قومندان جنرال وینی ډی ایری میلمه دی. د کناډایي جنرال د تیرې دوشنبه په ورځ د ناټو د روزنیز ماموریت قومندانۍ په غاړه واخیسته. له جنرال ایری سره به په دې پروګرام کې د افغان ځواکونو په وړتیا او د دې ځواکونو لپاره د دوی په نوو پلانونو خبرې وکړو. ډیره مننه جنرال صاحب چې زموږ د خبرونې میلمانه شوئ. په لومړي سر کې راته ووایي چې ستاسو ارزیابي د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه څه ده؟
I think the ANSF are very capable.
زه فکر کوم چې افغان امنیتي ځواکونه ډیر پیاوړي دي. دوی خپل وړتیا د جګړې په ډګر او د خلکو په ساتنه کې ثابته کړې. لته نه هو کلونو را پدې خو له افغان ځواکونو سره کار کوم. دوی ښه پرمختګ کړی. افغانان باید د خپل اردو او پولیسو په پرمختیا وویاړي. له دوی سره بیا هم باید د لوجستیک او روزنې په برخه کې کار وشي.
افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه د روزنې له پلوه تقریبا په خپل پښو درېدلي. ستاسو تبصره څه ده؟
او یس، د واست ماجورټي اف د ټریننګ دټ از کنډکټډ از بینګ
بله هو، اوس اکثره ټریننګونه د افغان ښوونکو لخوا کیږي. د ناټو روزنیز ماموریت هم اوس په دې تمرکز کوي چې د روزنې چارې افغان ښوونکو ته وسپاري او مونږ به د مشورې په برخه کې ورسره کار کوو. مونږ د روزنې په برخه کې ډیر څه کړي. افغان پولیسو او اردو ته مو زده کړې ورکړي.
افغان پولیس او افغان سولجرز
تاسو وایئ چې افغان ځواکونه پیاوړي دي، خو تر اوسه هم دوی له ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه د تجهیزاتو په برخه کې.
Every army in the world has challenges and
په نړۍ کې هر اردو ستونزې لري. مونږ غواړو دا ستونزې د افغان ځواکونو د سمبالښت او باثباتۍ لپاره هواري کړو، تر څو ډاډ پیدا کړو چې دوی د راتلونکي په لور پرمختګ کوي. دوی د جګړې په ډګر کې ښه ځلیدلي، خو مونږ د روزنې په برخې تمرکز کوو. مونږ د دې ځواکونو مسلکي توب ته کار کوو.
تاسو وایئ چې د نړۍ هر اردو ستونزې لري. د افغانستان د اردو اساسي او مهم ستونزې څه دي؟
From my perspective I would say the main challenges
زما له نظره د افغان امنیتي ځواکونو اساسي چیلنجونه او ستونزې د لوجستیک په برخه کې دي. مونږ د دې ځواکونو له هوایي تجهیز سره هم مرسته کوو. دا هم یو ستونزه ده. د توپچی انجینرۍ په برخه کې ستونزې دي چې مونږ په دې برخه کې هم کار کوو. اوس مونږ له روزونکو سره په ګډه کار کوو تر څو په دې ستونزو غالب شو.
بله، د افغان ځواکونو د تجهیزاتو په اړه څه وایي؟ اوس چې کوم تجهیزات لري ستاسو په نظر دا کافي دي؟
نو آرمی ان دی ورلد هاز considers themselves to have enough equipment.
د نړۍ یو اردو هم داسې فکر نه کوي چې کافي تجهیزات لري. د ناټو د روزنیز ماموریت په خاني قومندان ډیر لکاره لیدل تجهیزات د افغان ځواکونو لپاره بیر تفعال کړل. موږ هڅه کوو چې دا تجهیزات خوندي وساتو. موږ اوس د دې لپاره تخنیکران روزو چې خراب وسلې بیرته جوړ کړي او د تجهیزاتو د ښه استعمال لپاره هم کسان روزو. اوس زموږ تمرکز هم په همدې دی چې دا تجهیزات په عملیاتو کې وکاروو.
بله، د تجهیزاتو په برخه کې بل پوښتنه داسې مطرح کوم جنرال صاحب، افغان امنیتي ځواکونه تل د هوایی تجهیزاتو له کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي چې جنگي هلیکاپټر نه لري. ستاسو په نظر ولې نړیواله ټولنه په دې برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري نه کوي؟
دا د ناټو د روزنیز ماموریت مسؤلیت نه دی. کولای شي تاسو له نورو کسانو دا پوښتنه وکړئ.
نو له نظامي پلوه د هوایي ځواک بشپړتیا ډیره مهمه ده او اوس مهال افغان ځواکونه نه لري. څه فکر کوئ چې دا به څومره یو جدي ستونزه وي؟
هو، هوایي ځواک ډیر مهم دی. افغانان باید په دې برخه کې وروزل شي. پیلوټان باید وروزل شي. دا برخه ډیره مهمه ده.
نو د هوایي ځواک له کمښت سره سره څه فکر کوئ که نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي، آیا افغان ځواکونه به د هیواد امنیتي چارې په یوازې سر سمبال کړی شي؟
په دې اړه څه ویل له وخته مخکې دي. خو د ناټو د روزنیز ماموریت په چوکاټ کې درته ویلی شم چې موږ به ټوله هڅه وکړو چې افغان ځواکونه وروزو او له دوی سره مرسته وکړو څو په پښو ودرېږي. بیا باید افغانان خپله د امنیتي ځواکونو د روزنې او مسلکي توب چارې مخته بوزي
تاسو د روزنې په برخه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ په همغږي څومره کار کوي خصوصا د عملیات پر مهال چې همغږي ډیره پکې مهمه هم ده
د همغږي روزنه په عملی ډګر کې ورکول کیږي د همغږي په زینو نورو برخو هم کار کیږي عملیاتو ته د بیلابیلو ژبو ویونکي زی خو پوهیږي چې دوی څه کوي دوی خپل پلانونه او معلومات سره شریکوي د نړۍ اکثره پوزونه د همغږي په برخه کې ستونزه لري خصوصا هغه مهال چې مختلف پوزونه په ګډه کار کوي خو افغان ځواکونه په دې برخه کې کوم ستونزه نه لري افغان ځواکونه ښه
پرمخ
تاسو په استخباراتي برخه کې هم افغان ځواکونه ته روزنه ورکوي
موږ د مهال افغان امنیتي ځواکونو ته استخباراتي روزنه هم ورکوو
تاسو وایئ چې د ځواکونو ترمنځ همغږي شته او د استخباراتو په برخه کې هم ځواکونه روزي ولې د عملیاتو پر مهال ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوړي
ملکی تلفات چې هر وخت وي یو بد خبر او د خوشنۍ وړ کار دی هر وخت چې ملکی تلفات اوړي او په لاملونو یې څیړنه کیږي بیا نو په دې کار کیږي چې څنګه یې د بل ځل لپاره مخنیوی وشي افغان ځواکونو له تیرو تجربو څخه ډیر درسونه اخیستي او په راتلونکو عملیاتو کې به له خپلو تجربو ډیره ګټه اخلي
بله د بهرنیو ځواکونو د شپې عملیات اکثره د ملکیانو د وژنې سبب کیږي څه علت دی چې بهرنیان په عملیاتو کې خصوصا د شپې په عملیاتو کې د یوې ښځې او تروریست فرق نه کوي د یو ماشوم او تروریست فرق نه کوي اساسي لاملونه څه دي
موږ تر ډیره د روزنې برخې ته کار کوو دا عملیاتي پوښتنې دي که د هغو کسانو دا پوښتنې وشي چې په عملیاتو کې دخیل دي
because I don't have the expertise
ته هم یو پوزي جنرال ته حتما دې برخه کې تجربه هم لري ولی د شپې په عملیاتو کې ملکیان وژل کیږي
ناتو اوس د ملکی تلفاتو مرګ ژوبلا ډیره رقم کړي خو د یو ملکی کس وژنه هم ډیره ده د جګړې په ډګر کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي ډیر مشکل دی ځکه هلته مناسب استخبارات هم نه وي حالات هم سړی ته سم نه معلومیږي خو اوس کار روان دی چې د عملیاتو رهبری افغانانو ته وسپارو ځکه هغوی په حالاتو او شرایطو ښه
پوهیږي
نو د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې لامل دا دی چې استخباراتي معلومات سم نه ورکول کیږي
هو د عملیاتو پر مهال نشي کولای چې ښه استخباراتي معلومات ولري موږ اوس له افغان ځواکونو سره کار کوو چې دا تشه ډکه کړو خو حقیقت دا دی چې هیڅکله هم استخباراتي معلومات 100% سم نه وي
څه په کار دی تر څو دغه استخباراتي ستونزه هواره شي ځکه د عملیاتو لپاره دا برخه ډیره مهمه ده
زه فکر کوم چې افغان ځواکونه په دې برخه کې ښه پرمختګونه لري خصوصا د بشري استخباراتو په برخه کې خو ائتلافي ځواکونه بیا د دې استخباراتو له کمښت سره مخ دي استخباراتي معلومات هغه څوک ښه راټولولی شي چې د سیمې په فرهنګ او ژبه پوه شي او دا کار افغان ځواکونه کولی شي
افغان ولسمشر تل وایي چې بهرني ځواکونه باید د شپې عملیات بند کړي خو بیا هم د عملیات تکرارېږي تاسو ته د دې عملیاتو اهمیت په څه کې دی
بیا هم زه وایم چې زموږ ډېر تمرکز پر روزنه باندې دی نه غواړم په دې اړه خبرې وکړم
په همدې اړوند یو بله پوښتنه تېره اونۍ ائتلافي ځواکونو په لوګر کې د ملي اردو په پوستې بمباري وکړه 15 عسکر ووژل او 8 نور ټپیان کړل د دې په خیالات هم د استخباراتي معلوماتو کمښت
لومړی باید ووایم چې دا د خوشنۍ وړ پیښه وه زه د وژل شوو او ټپیانو کورنیو ته تسلیت وایم د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي معلومه نه ده چې نتیجه به یې څه وي په دې اړه خبرې هم زما له مسؤلیت څخه پورته دي
تاسو اوس د ناټو د روزنیز ماموریت د نوي قومندان په توګه ټاکل شوی یی دا راته وایي که چیرې له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک نشي تاسو به د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته دوام
ورکړئ
موږ په دې اړه ورختانه یو تر اوسه ډیر وخت لرو چې د سیاسي پیشبینیو په اړه نظر ورکړو خو ما خپلو عسکرو ته ویلي تاسو د دې په قصه کې مه اوسئ چې راتلونکی کال څه پیښیږي فقط په خپلو کارونو تمرکز کوئ
جنرال صاحب ما خپل ځواب ترلاسه نه کړ وروستۍ پوښتنه مې هم دا ده چې که امنیتي سند لاسلیک نشي تاسو به د روزنې ماموریت ته دوام ورکړئ
I'm not even going to speculate because that is a political decision.
No غواړم په دې اړه کوم نظر څرګند کړم ځکه دا یو سیاسي تصمیم دی.
نو دا تصمیم به ستاسو په ماموریت څه اغیز ونه
کړي؟ No, no, that is a political decision.
دا یو سیاسي تصمیم دی.
ډیره ډیره مننه. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسید. ل خپل میلمه په افغانستان کې د ناتو د روزنیز ماموریت له نوي قومندان جنرال ډی ایری څخه ډیره مننه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه. راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
شنوندگان گرامی، ساعت 3 بعد از ظهر است. در برنامه کنونی من سید سمی عباس میزبان شما هستم. تا دقایق بعد در خبرهای جهان مقیم نایم با شما خواهد بود. در برنامه های امروزه در یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان جهان و برنامه های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف گزارش هایی داریم در مورد مشکلات انتخابات در بعضی ولسوالی های بدخشان و مطالب دیگر. و این را هم خواهید شنید که رئیس جمهور با ما میگوید اگر تا آخر سال جاری موافقت امنیتی بین افغانستان و امریکا امضا نشود تمام عساکر امریکایی از افغانستان خارج خواهند شد. اما قبل از آن میپردازیم به سرویس خبری رادیو آزادی که در کابل فرشته ندا در استودیوس با خبرهای افغانستان و جهان.
مراسم فاتحه خوانی مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور امروز در کابل و برخی از ولایات کشور برگزار شد. در حمله مخالفان مسلح بر بخش تحقیق ریاست امنیت ملی در ولایت قندهار 3 حمله کننده کشته و 2 کارمند این اداره زخمی شدند. تفصیل اخبار. مراسم فاتحه خوانی مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور امروز در کابل و برخی از ولایات کشور برگزار شد. مراسم خاکسپاری مارشال فهیم دیروز در کابل برگزار گردیده و جسد وی در تپه بادامباغ به خاک سپرده شد. مارشال محمد قاسم فهیم به روز یکشنبه به علت مرضی که داشت درگذشت. حکومت افغانستان به خاطر درگذشت وی 3 روز ماتم ملی اعلام کرد. در حمله مخالفان مسلح بر بخش تحقیق ریاست امنیت ملی در ولایت قندهار 3 حمله کننده کشته و 2 کارمند این اداره زخمی شدند. رحمت الله اطرافی آمر امنیت قماندانی امنی قندهار گفت مخالفان مسلح ساعت 10 قبل از ظهر امروز بالای این اداره حمله کردند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.